دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار لس بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2023 میلادي کال د اگست 18 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پنجاب جړاواله کې بلوي پر دې سربیره د پاکستان سیاسي حالات او انتخابات او سره د ناامنۍ په اړه راپورونه درته لرو. خطر دی هر څو وړاندې د دې محل خبرونه ورسی. لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د پنجاب په جړاواله کې تربلو ورسته رینجر ځواک ځای پر ځای شوی دی. په پښین کې یو پولیس او شمالي وزیرستان کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. او د امریکا بهرنی چار وزیر په پاکستان کې له آئین سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو هیله شولې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پنجاب لنډمهالي حکومت په جړاواله سیمه کې د قهرجنو مظاهرچیانو لخوا پر یو شمېر کلیساګانو او د عیسویانو پر کورونو تر بریدونو وروسته د نیمه پوځي ځواک رینجر سرتیر ځای پر ځای کړي دي. پرون په هغه سیمه کې د دوو عیسویانو ورونو اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تر تورنېدو وروسته عامو خلکو بلوې پیل کړي. د پولیس په وینا پارېدلي خلک د ښار هغې برخې ته ورغلل چې پکې عیسویان اوسي او هلته یو شمېر کورونه او کلیساګانې سوځولي، لوټلي او یا ړنګې کړي دي. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې مشر اکمل بټي چې تېره ورځ په جړاواله سیمه کې موجود و مشال رډیو ته وویل
چرچز وہاں پہ جڑاوالہ میں کرسچن کالونی کے وہ جلا دیے
گئے جڑاوالہ پہ کرسچن کالونی کے گرجے وسوسہ ور شوے دخل کو کورن چور شول او وسوسہ ور شول وزا اس ہم ڈیرا کر کے چلے دا زرا دی پکڑ کا گندنا کوم او حکومت توائم چ پدی پی ہو کے ککڑ کا سانو خلاف درگرے د قانون باندے مقدمہ درج شی
گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے.
پولیس وای د یو شمېر کسانو په وینا اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور د دوو ورونو پر ضد مقدمه دایره کړې ده او بلخوا یو شمېر بلوګر هم نیولې دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د جړا والي پر پیښه سخت خپګان ښولې دي. نوموړي پرون پر ایکس په یو بیان کې ویل دي چې د قانون سرغړونکو او د لژکیو په نشه کوونکو پر ضد سخت اقدام وسی. د بلوچستان په پښین ښار کې ناپیژندل سوو وسلوالو د ترافیک پولیسو یو سرتیری وژلې دي. د پښین مرستیال کمشنر نجیب پانیزي مشال لډیو ته ویلي چې پر پولیس سرتیری عبدالغفور پرون مازیګر پر سرخاب روډ هغه وخت برید وسو کله چې نوموړی تر ډیوټي کولو وروسته پر خپل موټر سایکل کور ته پر لاره و. پر پولیس د برید ذمواري لا چا نه ده منلې، خو د پښین ښار د پولیس تانې مشر روزي خان لمړ ویلي دي چې له لومړنیو پلټنو داسې برید شي چې دا د ترهګرۍ پیښه ده. بلخوا پرون د پښین ضلع په علیزۍ کلي کې د لویزو پر تاڼه لاسي بم برید سوی دی چې د چارواک په وینا ځاني زیان یې نه دی اړولی. د پښین مرستیال کمشنر نجیب پانیزي ویلي چې د دواړو پیښو پلټنې پیل کړي او د وسوالو پر ضد یې د لټون عملیات روان دي. او خو د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوال وژلې دي. د پوځ امریکو دفتر آی اس پی آر پرون په خبره کړې بیان کې ویلي چې د پټو معلومات پر اساس د اګست د 14 او 15 په منځنۍ شپه پر ځمکې عملیات وکړل. بیان زیاتوي د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال وژل. د آی اس پی آر په وینا وژل شوو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر ضد په ترهګرو فعالیتونو او د عامو خلکو په هدفي وژنو کې لاس درلودي. تر دې دمه وسلوال په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکه سرچینو د پوځ د دې ادعا تصدیق کړی دی. پوځ دا بیان په داسې حال کې ورکړي د شمالي وزیرستان په رزمکې له تیرو څو اونیو راهیسې د ټولو اوتمانځیو وزیرو او داوړو جرګه روانه ده. دوی د ځینو نورو غوښتنو تر څنګ په سیمه کې د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د طالبان حکومت عدلیه وزارت په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. د عدلیه سرپرست وزیر عبدالحکیم شریعي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دي. شریعي دا وکړه چې د افغانستان رواني بدمرغي د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبان دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې حکومت یې تر اوسه اساسي قانون نه لري او نه هم کوم هیواد تر اوسه په رسمیت پیژندلی دی. طالبان په تیرو دوو کلونو کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په شمول له موسیقي رانیولې تر سنگارتونونو پورې پر ګڼو شان بندیزونه لګولې دي. د هغوی په وینا دا اقدامات یې د شریعت په رڼا کې کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي په داسې حال کې چې پاکستان خپل اساسي قانون سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي، امریکا به د اقتصادي سوکالۍ لپاره خپلې ګډې ژمنې ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره پرون پر خپل ایکس پاڼه انوارالحق کاکړ ته د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم پر ټاکلو له مبارکۍ ورکولو سمدستي وروسته لیکلې ده. په ځواب کې انوارالحق کاکړ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لنډمهاله حکومت به په پاکستان کې د اساسي قانون له مخې د آزادو او منصفانه انتخاباتو د پروسې اسانولو لپاره جدي کار کوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان له امریکا سره خپل ملګرتیا ته ارزښت ورکوي او په سیمه کې د اقتصادي هوساینې، جمهوریت او ثبات لپاره ګډې ژمنې ته په درنه سترګه ګوري. انور حق کاکړ د اګست پر 14مه د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د آئین له مخې د قومي او صوبایي اسمبلیانو تر ماتېدو وروسته باید انتخاباتي کمیشن په درو میاشت کې دننه انتخابات وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. زموږ غل مشال رادیو خبرې د مشال رادیو خبري غړي ته تاسو غوښنولې دي. په دې خبرونه کې تاسو د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ په دوهمه نیمایي کې اونې ز خبرونه د مشال ترنلاندې بحث هم لري اوریدلای شي. خو تر هر څه وړاندې به تاسو ته د دې خبري غړي لمړی راپور واورو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د پنجاب سبې په جړه والا سیمه کې د قهرجنو احتجاج کوونکو لخوا د سویانو پر کورونو او کلیساګانو تر بردون ورسته د رینجرز واک سرتیر ځای پر ځای سوي دي. په هغه شهر کې بلوی تر هغه ورسته پیل سوي چې کله دوه سوي ورونه اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تورنسول. د سبیانو استازي چې احتجاج کوونکو د هغوی لشت لږه څلور کلیساګانی او یو شمیر کورونه سوځولي او لوټل دي. پولیس وای چې د تورونو کسانو خلاف مقدمه درج کړي او یو شمیر بلوګر هم نیولې دي. د پاکستان ګران وزیر اعظم پر دې پیښه خپګان ښولی او ویلي دي چې د قانون سرغړونکو او د لژکیو په نشکونکو پر ضد سخت اقدام وسی. په ډېر نور حال د مشال رادیو خبريال راشد خټاکرا کوي.
د سیمې خلک خو وخت احتجاج لپاره راوتل چې جماعتونو اعلانونه وشول چې دوه عیسایانو اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. د رسنیو د راپورونو تر مخه احتجاج کوونکو د څلور کلیساګانو علاوه د یو تورن کس کور هم وسوځولو او نور کورونه یې لوټ کړل. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې مشر اکمل بټی چې په جنواله سیمه کې موجود د پیښې په اړه مشال رادیو ته رالیږل شوی یو پیغام کې وویل،
چرچز وہاں پہ جڑا والا میں کرسچن کالونی کے وہ جلا دیے گئے. لوگوں
کو جڑا والا پہ کرسچن کالونی کے گرجے وسوسہ ورش ہوئے دخل کو کورن چور شول او وسوسہ ورش ول وزا اس ہم ڈیرا کر کے چلے دا زرا دی پکڑ کا گندنا کوم زہ حکومت تا ویر واڑم چ پولیس حالات تر کنٹرول لاند ر وستلو کے مکمل ناکام دی. سم دسری دلتا رینجر رولی دلشی زدا سوز ول شو گرجو کورن د بیا دوڑول ہم غختنا کوم او حکومت تا وایم چ پدی پی خو کے ککڑ کسانو خلاف ترگرے د قانون لاند مقدمہ درج شی
کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے.
بلخ پولیس وایي چې د مقدساتو پس پکوي تورن دوه کسانو خلاف مقدمه درج کړې ده. د پنجاب حکومت رسنیو ته رالیږل شوي په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې په لوړه سطح د پلټنې حکم یې کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې دا هر څه د یو سازش لاندې په پاکستان کې د امنیت خرابولو لپاره شوي دي. حکومت وایي سرکاري خلکو هم د احتجاج د کلرولو لپاره له جماعتونو اعلانونه وکړل او وایي چې مقدساتو پس پکوي تورن کسانو خلاف کاروایی کیږي. خو تر هغه پورې حالات ډېر ترنګلې شوي وو ځکه چې له 500 تر 6000 پورې خلک د ډلو په شکل کې د جنواله په بېلابېلو سیمو کې راغونډ شوي وو او غوښتل یې چې د مذهبي اقلیتونو په ځایونو بریدونه وکړي. په بیان کې ویل شوي دي چې په ځینو ځایونو کې پولیسو د احتجاج کوونکو هڅه ناکامه کړه او د عیسایانو ځایونه یې وژغورل. په پاکستان کې د داسې پیښو د وجوهاتو په اړه تجزیه‌نګار او د سیاستو استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل،
دا داسې نه چې ځان ته آیسولیټډ واقعیا ده او یو ځای کې به خلک راګرم شول، دا یو تسلسل لنډه خبره دادا چې پاکستان خو چې څنګه شروع کې جوړ شو هغه بنیادونو کې دا مذهبیت راغلی دی او ورسره ورسره رو رو مذهبي انتها پسندی زیاته شوې ده.
د ملک نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په خپل ایکس یعنی په خوانی ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د مذهبي اقلیتونو په ځینو برید کوونکو خلاف په سخت ګامونه اخیستل شي. دوی ویلي دي چې قانون پلي کوونکو ادارو ته امر شوی دی چې په دې بریدونو کې کاکړ کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري ځکه چې ریاست ټولو وګړو ته پیوستر ګوري. د نگران وزیر اعظم نه علاوه په خوانی وزیر اعظم شهباز شریف، په خوانی صدر آصف علي زرداری، د پاکستان علما کونسل چیرمین طاهر اشرفي او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د عیسایانو په کورونو او ګرجو د بریدونو په کلکه غندنه کړې ده او د برید کوونکو خلاف د سخت اقدام غوښتنه هم کړې ده. د اسلامیاتو پروفیسر ډاکټر حفاظت الله د پیښو د مخنیوي په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
که عیسایانو چې دی نو دا بې حرمتي کړې ده نو هغوی هم چې دی نو اکسټریمیزم کړی دی او که د هغې په ریسپانس کې مسلمانانو رد عمل مخله راغلی دی نو دا زمونږ یو المیه ده، یو اجتماعي المیه ده زمونږ چې تر څو پورې زما د خیال مطابق سټیټ خپله ریسپانسبلټي نه ورکوي یا ادارې خپلې ذمه دارۍ په هغه انداز نه پوره کوي چې د خلکو اعتماد پای باندې به حال پاتې شي، نو بیا دا ده چې دا قسم واقعات چې دي نو دا خو به راځي.
د جنواله د پیښه د غندلو لپاره په کراچۍ کې عیسایانو یو لاریون هم وکړو او د مذهبي اقلیتونو او د دوی د عبادت ځایونو د حفاظت غوښتنه یې وکړه. د لاریون یو ګډونوال مشال رادیو ته وویل،
پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ ہم جڑا والے کے واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔
مونگ دا احتجاج دا جڑا والا پیخ دا گندل پا مخا کو دا یو مذہب او عبادت زائد اس پا کوی جزا ہم بایتی چا تاور نکلل شی، خو مونگ دا مذہب پنم دا ٹول محالے سوزول او پا مذہبی اقلیتونو کی دا ویر خوراولو ہم غندنا کو۔ ریاست ذمہ واری دا چھ پا پاکستان کی زمونگ امنیت یقینی کری
کہ وہ ہمیں پاکستان میں مکمل تحفظ دے۔
دا یادونا ورد چھ پولیس جن والا پا پیخ کے ککڑ سل کسانو نیولو دعوی ہم کرے دا، خو آزاد سرچینو دا دعوی نہ تائید کرے۔ دا جن والا عیسوی اسسٹنٹ کمشنر ہم پا بیڑ لاہور تک لکھ دول شوے دے۔ پا بریدونو احتجاج کی چاہتا مرگ روبلا نہ دا وختے۔ راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
دا مشال ریڈیو د پنځشنبه یا زیارت ورځی 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو۔
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ژوندۍ خبری غړي ته تاسو غوښنولې دي اوس زو د پاکستان د سیاسي حالات پر لور۔ په سیاسي حالاتو کې تر ټولو ګرم موضوع هلته نگران حکومتونه دي او زو د بلوچستان پر لور۔ په بلوچستان کې د پنځو کلونو مودې تیرول وروسته صوبې اسمبلی وخت د اگست پر 12 پر سوې دي، خو د صوبې د نوي نگران یا لندمحالي اعلی وزیر لا تر اوسه نه دی ټاکل سوی، چې لامل حزب اختلاف د نن هم د اختلاف ښکار سوی دی. اوس دا کار پارلماني کمیټې ته سپارل سوی دی چې هغوی به د حزب اختلاف او د تیر حکومت د نمونو باندې د یو فیصله کوي. کارپوهان وایي چې که حکومت او حزب اختلاف غړي د نگران وزیر اعلی په ټاکنه کې پاتې راسي، نو بیا به دا کار انتخاباتي کمیشن ترسره کوي. پدیر نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان صوبې د نگران اعلی وزیر د ټاکن په خاطر حکومت او حزب اختلاف په لومړي پړاو کې وایي چې اتفاق یا تفاهم ته نه دی رسیدلی، او د دویم پړاو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر میر القدس بزنجو د حکومت لخوا و پارلماني کمیټې ته درې نومونه ورکړې دي، په کوم چې خپل اعلی وزیر میر القدس بزنجو او د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي سردار عبدالرحمن کتران ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبای وزیر مرک خان اڅکزی شامل دی، کوم چې به د حزب اختلاف سره د پارلماني کمیټې په غونډه کې د صوبې د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر خبرې کوي. بل پلو ته د حزب اختلاف لخوا هم د پارلماني کمیټې لپاره درې نمونه ورکول شوي دي، کوم چې یوازې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلی سره تړاو لري. د اګست 14 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر ملک سکندر ایډوکیټ لوري د بلوچستان اسمبلی و سپیکر جان محمد جمالی ته درخواست ورکول شوی وو، په کوم کې چې د حزب اختلاف مشر د پارلماني کمیټې د غړیتوب په خاطر درې نمونه ورکړي دي. په دوی کې اجی نواز کاک، عزیز زہری او واحد صدیقی شامل دی، او دا درې واړه د جمعیت العلماء اسلام فیډرلی پر ټیکټ باندې د بلوچستان اسمبلی غړي ټاکل شوی وو. د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د پارلماني کمیټې و غړي عزیز زہری په خبره چې جمعیت د یاد پارلماني کمیټې و مخ ته د نگران اعلی وزیر لپاره د پخوانی سینیټر عثمان بادینی او علي مردان ډومکی نمونه ایښی دی. په دې ترڅ کې چې کله د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د پارلماني کمیټې د ټاکل شوي غړي واحد صدیقی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې جمعیت العلماء اسلام به هڅه وکړي چې د صوبې نگران اعلی وزیر خپل کس وټاکي. خو په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف دوه نور جماعتو یعنی بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د جمعیت العلماء اسلام له لوري پر ورکول شوو نومو باندې نه یوازې اعتراض کړی دی، بلکې یادو جماعتو په دې اړه د بلوچستان اسمبلی و سپیکر ته یو درخواست هم ورکړی دی، په کوم کې چې د سپیکر څخه په یاد پارلماني کمیټې کې و دواړو جماعتو ته د نمایندګۍ ورکولو غوښتنه کړې ده. د اګست 14 نیټه په لیکل شوي یو درخواست کې زیاته شوې ده چې د حزب اختلاف لخوا په یاد پارلماني کمیټې کې یوازې د یو جماعت غړي شامل کول یو غیر عیني عمل دی. پا پکار دی چې دا اپوزیشن نور جماعتو ته هم په پارلماني کمیټه کې برخه ورکول سي. په دې ترڅ کې چې مکله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر ټکټ ټاکل شوی د اسمبلی د پخواني غړي نصرالله زیری سخر تماس ونیوی، نو هغه د اګست په 18 نیټه و مشالډو ته وویل چې دوی د سپیکر څخه د یادو ګوندونو د پارلماني مشرانو په کمیټې کې د اخیستلو غوښتنه کړې ده.
بدبختانه موږ له پرون راشید ملک سکندر پسې ګرځېدلو، د ځان په لاس نه راکوي، او موږ دغه غوښتنه وایو چې متحده اپوزیشن چې پنځه کاله موږ یو ځای وو، ملک سکندر و ملک نصیر و او زه ومه، موږ د درې پارټیانې وې پارلماني لیډرانو، موږ په هره مسله کې به یو ځای وو، او حتی د دې چې ملک سکندر زما په ووټ باندې د اپوزیشن لیډر سو، خو بدبختانه د چې وو او نه د ملک نصیر نوم ورکی نه زما نوم ورکی، بلکې د خپل پارټي درې کسان نمونه ورکړه چې دا واقعتا هم عیني طور او ټیکنیکلی دا صحیح خبره نه ده، دا د سیاسي اخلاقیات دانه دي.
لیکن دلته ډیری کارپوهان وایي چې په عین کې یوازې اعلی وزیر او د حزب اختلاف مشر دا اختیار لري چې هغه د خپل مرزي د درې ترې کسانو نمونه و پارلماني کمیټې ته وړاندې کړي او د نورو جماعتو اعتراض معنا نه لري. په دې اړه یو قانون پوه او د سپریم کورټ نامتو وکیل اساق ناصر د اګست په 18 نیټه و مشالډو ته وویل
وره اپوزیشن لیډر او لیډر اف د هاوس دغه دوه کسان نامینی دي چې دا درې کسانو نومان ور دوی دوه خود مختار د حکومت کې خو هم شل کسان دي نه، او شل پارټیانی بیاي چې دا درې کسان خو د درو پارټیانو دي، نو زموږ پارټیانو څخه نه دا کسان نو لیاز موږ هم دغه کوو احتجاج کوو یا دا زمان دغان نه دي کوم چې دا د نن نه خو د منډیټ نه د منډیټ خو بستو د پاند سو لیډر اف د هاوس او اپوزیشن لیډر باندې دا دوه کسانو منډیټ یا به تطبیق خپل سره جوړ شو ویلند ګوټ کبي خپل نه سو سره جوړ، نو دا به دوی د یو بل په خپل ټیم د ګور اوس وزیر اعلی خپل ځان په دا دوه کسانو کې واچول، نو کدوس خو درې کسان نورم نامینیز کولای.
د شاغل ناصر په خبره ک پارلماني کمیټې هم د سوبې د نگران اعلی وزیر لپاره پریون نوم باندې اتفاق و نه کړی، نو بیا به د دواړو خواو څخه شپږ نمونه و الیکشن کمیشن ته لیږدول کیږي او هغه به په دې کې یو نوم د سوبې د نگران اعلی وزیر لپاره ټاکي. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر میر عبدالقدوس پزنجو او په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر ملک سکندر اډوکیټ ترمنځ د کوټه وروسته په اسلام آباد کې څو ځله ملاقاتونه وسول، او د دواړو خواو څخه د شبیر منګل ایمل کلمتی عثمان بادینی او علی مردان ډوبکی ترڅنګ د نصیر بزنجو نمونه مخته راغلی دی، لیکن دوی په دې کې تر اوسه پرې ونوم اتفاق نه دی کړی چې لامل د اساسي قانون له مخې اوس خبره په دویم پړاو کې و پارلماني کمیټې ته تللې ده، کوم چې به په درې ورځو کې خپل پریکړه کوي.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو، خو ځو د پاکستان د نگران حکومت پر لور. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نگران حکومتونو ته امر کړی دی چې په سرکاري ادارو کې د نوي کسان نه ګماري. کمیشن پرون بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی چې د بلوچستان او سند پښتونخوا د بلوچستان او سند نگران حکومتونه دي د کمیشن له اجازه پرته د افسرانو تبادله نه کوي. په پاکستان قومي اسمبلی او د سند او بلوچستان صوبایي اسمبلیان د خپل آئینی مودې تر پوره کېدو وروسته مات شوي دي. اوس به د آئین له مخې انتخاباتي کمیشن په درو میاشت کې انتخابات کوي. په دې اړه د شانواز ترګزي راپورټ ورسی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ملکي ادارو کې برتی شوی سیاسي تنانو د ملازمت ختمولو امر کړی. کمیشن ویلي نگران حکومتونه دي په خپلو آئینی حدونو کې دننه اوسي او په راتلونکو انتخاباتو کې د خنډانو اچولو کوشش هم نه کوي. د اګست په 15 د کمیشن لخوا نگران وفاقي سند او د بلوچستان حکومتونو ته په جاري شوي د قاعدو یا نظم په مراسله او یا اعلامیه کې دوی دا هم لیکلي دي نگران وزیر اعظم د صوبو وزیرالاګان وزیران او نور غړي دي په درې ورځو کې د خپل مال دولت ریپورت د دوی سره شریک کړي. کمیشن د تیر حکومت وزیر اعظم صوبای وزیرالاګان او نورو کابینو لکه وزیران مشیران او د اسمبلی غړو ته هم امر کړي سرکاري کورونه باید خالی کړي او سرکاري ګاډي دي حکومت ته وسپاري. دا کوم اول وار نه دی چې ګنې انتخاباتي کمیشن داسې امر جاری کړي. پاکستان کې تر دې وړاندې عامې بلدیاتي او یازې یونټ ټاکنې شوي. کمیشن د کاندیدانو لپاره هم داسې قاعدې جوړې کړي او جاری کړي دي. په تیر وختونو کې داسې مراسلو خلاف ورزي هم شوي، نو آیا موجوده وخت کې به کمیشن خپلې جاري شوې قاعدې عملي کړي؟ ما شاید رېډو دغه پوښتنه د پېښور خبریال محمود جان بابر نه وکړه
چې الیکشن کمیشن په خپل هم دی او آزاد ادارې جوړېدو طرف ته روانه ده. چې په دې تیر دوه حکومتونو کې وکړه چې هغه ناست حکومت سره بلانجه راغه او الیکشن کمیشن و ودرېدو. هغه وویل چې نه بس موږ نه منو دا چې قانون دا وایي او تاسو چې څه وایي نو حکومت څه څه وایي نو ټیک نه دي. نو هغوی به چې بیا ودرېده نو همیشه موږ کتلی دي چې د الیکشن کمیشن خبره منلی شوې ده او الیکشن کمیشن هم په خپله دې وخت کې خود مختاره او آزادۍ طرف ته روان هم دی او تلیم دی.
کمیشن دا هم ویلی دی د افسرانو په بدلونونو یا په ځینو ادارو کې د مقررولو نه وړاندې به د حکومت د کمیشن اجازه تخلي. بل دا چې په وفاقي صوبایي او مقامي حکومتونو کې به هر رقم برتیارو باندې بندیز وي. د کمیشن په اعلامیه کې دا هم راغلی دی وفاقي او صوبایي حکومتونه هیڅ قسم له ترقیاتي منصوبې نشي شروع کولای. وفاقي او صوبایي نگران حکومتونه د قانون د مخې د روزمره چارې سنبالې کی. هر څوک تیر وختونه کې د سیاسي ډلو لپاره هم ځینې قاعدې جاری شوي خو په ځینو وختونو کې د سیاسي ډلو لخوا خلاف ورزي هم شوي. د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډي ته وویل تیر وختونو کې کمیشن ویلي چې د انتخاباتو کاندیدان به په انتخابي مهم کې غنې څومره خرج کولای شي خو کاندیدان بیا د هغې نه زیاتې روپۍ په انتخاباتو خرڅوي. او دا ځکه هم چې د آډټ او یا د حساب کتاب نظام کمزور دی. ګوره معامله یوازې د انتخاباتي کمیشن نه بلکې د عوامو هم ده، د رای ورکوونکو ده. رای ورکوونکو ته دا احساس پکار دی چې کوم کاندید او یا ډله ګنې زیاتې پیسې لګوي، د هغوی ارادې څه دي. نو دا به د هغه ځای مسترده کیږي. انتخاباتي کمیشن خو صرف قاعدې اعلانولی شي. جمهوریت کې د عوامو کردار مهم وي او دلته د عوامو کردار شروع کیږي. دا کمیشن په مراسله کې دا هم راغلی دي کومې نړیوالې معاهده یا نور کارونه چې د تیر حکومت په دوران روان شي او لا هم روان دي. نگران حکومتونه په هغه دوه اړخیزه معاهدو عمل درآمد کولای شي. کمیشن نگران حکومتونو ته هدایت هم ورکړی دي چې د ټاکنو لپاره د ښه ماحول برابره کړي او د شفافه او په وخت د ټاکنو لپاره د کمیشن سره قانوني مرسته هم وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
زموږه غل مشال رادیو څخوري د ملګری ملتونو د پوهانو یوې ډلې چې د اسلامي دولت یا داعش وسوالې ډلې پر فعالیتونو څارنه کوي امنیت شورا ته ویلي چې داعش لا هم په افغانستان، شام یا سوریه او عراق کې فعالیت کوي خو د ټولو ډیر غواش افغانستان ته پیښوي. په راپور کې ویل چې داعش په درو واړو هیوادونو کې د وسوالو د ګمارلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتو متخصصانو په یو راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډله لا هم په عراق او سوریه کې په خپلو پخوانیو اډو کې له 15,000 تر 20,000 غړي لري او وسله والې نن سبا په افغانستان کې تر ټولو جدي ګواښ ګڼل کیږي. پر دې ډلې د ملګرو ملتو څارونکو متخصصانو په هغه راپور کې چې پرون ځینو رسنیو خبر کړ ویلي چې د روان 2023 په لومړیو شپږو میاشتو کې د داعش ګواښ په جنگي سیمو کې زیات او په غیر جنگي سیمو کې کم وو. د ملګرو ملتو څارونکو په خپل دی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ امنیت شورا ته وړاندې کړی ویلي چې عمومي وضعیت خوځنده یا د تغییر په حال کې دی او سره لدی چې د دې ډلې مشرتابه ته د پام وړ مرشوب لري اوشتي او په سوریه او عراق کې فعالیت کم شوی د بیا انسجام او راټولېدو خطر شته. په راپور کې وړاندې راغلی چې د ډلې لځای خلکو سره د جوړجاړي پر اساس ستراتیژي خپل کړې او له هغه سي نشټوي ځان ساتلې چې مقابل لوري ته لږ مرغوب له اوړي. خو په عین حال کې د سوریې په شمال ختیځ او د سوریې په گاونډیو کې د غړیو جذب ته دوام ورکړی دی. کیرمیاشت آیش یا اسلامی دولت ډلې د خپل لښ پیژندل شوی مشر ابو الحسین حسینی القریشی وشل کې را تایید کړ او ویل چې نوې مشر یې غوره کړی دی. د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر بغدادي لخوا د داعش تر جوړېدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وشل کیږي. بغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیس کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وبشل شو. د هغه ځایناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیس کې د امریکا په هوایي برید کې وبشل شو او د داعش تر مشر هم په همدې کال د سوریې په جنوب کې وبشل شو. اسلامی دولت ډلې شاوخوا لس کاله مخکې له القاعده څخه جلا شو او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه ځان ته غړي جذب کړل. په 2010 کال کې په عراق کې او 2 کاله وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله لا هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حمله کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بلڅانګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په دې سیمه کې تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې و چې لسکونه کسان پکې ووشل شول. د داعش څارونکو متخصصانو ویلي چې په افغانستان کې ملګري ملتونه باور لري چې داعش د دې هیواد او سیمې لپاره تر ټولو جدي ګواښ دی. د راپورونو له مخې داعش خپل عملیاتي وړتیا زیاته کړې او اوس په افغانستان کې د دې ډلې د وسلوالو او د کورنیو د خړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې رسیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونہ د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غلا مشال رادیو ساوري او زو ننګرهار ته. د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې سلګونه شونځي سرپناه نه لري او زده کوونکي ترشنا اسمان لاندې په زده کړو بوختي. په دې شونځي کې یو هم د مومندري ولسوالۍ هزارناو کلی کې دی. د دا شونځي زده کوونکي او شونکي د پون ریاست له مسولینو د شونځي لپاره د وداني ترڅنګ د نورو ستونزو د حل غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د طالبان حکومت د پون ریاست مسولین بیا وایي چې دوی د یو پلان له مخې د ټول شونځیو د ودانۍ جوړېدو او نور اړتیاو پوره کېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په ننګرهار کې له سباندې 900 بابا دولتي خونځیو څخه یې ګڼ خونځي سرپناه نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوختي. په دې خونځیو کې یو هم د ممندري ولسوالۍ اړوند 1009 کلی کې د باور خان په نوم لومړنی خونځی دی چې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ ترڅنګ د پوهنې ریاست له مسؤلینو د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکي عائشه او د 3م ټولګي زده کوونکي امداد الله وایي.
تامر دې موږ تن کې نسته شو ګرې موږ ځان ته په خپل تر پر لا ګندلې ام تا غت تارین جو کتابونه نلرو وبن لرو.
بازار نو کلی کې یاد خونځه کابل اسکاله د مخه تاسیس شوه دی. د خونځي خون کې هم د ودانۍ ترڅنګ د درسي موادو او د تشکیلاتو د زیاتوالي غوښتنه کوي. د ګلبسور بنوم یو تن خون کې وایي چې کله د یو دیوال او کله د بل دیوال سوري ته سترنجي غړوي او شاګردانو ته زده کړه ورکوي.
شنه اسمان لاندې باد باران مشکلات دا ټول راځي. هغه ورځ چې باد او باران په خله مکتب چوتي د تعلیمي کال په شروع کې دغه 2 میاشتې سخته ګرمي تدریس نکی کله د دیوالې و کوم ته ماشومان سغلوا کله بل کوم ته سغلوا.
د یاد خونځي سرمالم نورولا د خونځي د تشکیلاتو لکموالي او د پاکو اوبو لنشوالي شکایت کوي.
تشکیل کې هم مشکلات لرو چې موږ رسمي تشکیل شپږ تر خون کې او دلته شوبات چې دي ډیر لستي. بل یو اساسي ګټه ستونزه ده چې موږ دغه مکتب وبن لري اسکل وبو دغه د کوم ځای څخه بوتل کوټه راوړي وړو کې بس هغه چې اوس کوو بس تور بیا ناس دي غریبانو.
بل نور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست لپاره وایان فرهاد احمد ستانګزی وایي دوی د یو منظم پلان لمخې د خونځیو د ودانیو او نورو ضرورتونو د پوره کولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
نو مونږ ته لیکي چې کوم پولیس سرپناه نه لري دا وی تعداد کم. نو دا د چې کوم خونځی دی دا وی د سرپناه لپاره الحمدلله کار شروع دی او کار کیږي او څنګه چې ما مخکې ارزو کې چې نوبت خبره ده مونږه په یو وخت کې د سینه کو چې مونږ ټول ته وجه یو ول سوالې ته ور هر ول سوالې ته چې خپل سهم ورکول کېږي. نو که په یو ول سوالې کې د واش برنامه روانه ده په بل ول سوالې کې بچ دی التبه ور سره د سرپناه لپاره چې کار روان.
د دې په خبره په ننګرهار کې 915 باب دولتي خونځي شته چې 250 سرپناه لري. په سلګونو نورې تشنابونه او د سخلو پاکي وبنه لري او په سلګونو یې د هاتی دیوالونه نه لري. خو زیاتوي چې د پوهنې ریاست چارواکي هڅه کوي چې د خونځي اړوند ټولې ستونزې هواري کړي.
زموږ غل مشال رادیو ساوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. په پېښور کې د سهار لسنې بجې سوی د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د پنجاب لنډمهالي حکومت په جړاواله سیمه کې د قهرجن مظاهرچان لخوا پر یو شمېر کلیساګانو او د عیسویانو پر کورونو تر بریدونو وروسته د نیمه پوځي ځواک رینجر سرتیري ځای پر ځای کړی دی. پرون په هغه سیمه کې د دوه عیسویانو ورونو اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تر تورنیدو وروسته هم خلکو بلوي پیل کړې. د ولسم په شمېر کې ناپېژندل شوو وسلوالو د ټرافیک پولیسو یو سرتیري وژلې دي. د پښین مرسیال کمشنر نجی پانیزی مشال رادیو ته ویلي چې پر پولیس سرتیری عبدالغفور پرون مازیګر پر سرخا بروټ هغه وخت بریدو سو کله چې نوموړی تر ډیوټي کول وروسته پر خپل موټرسایکل کور ته پر لارو. اخو د پاکستان پوځ دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وژل دي. د پوځ د امریکو دفتر پرون په خبره کړي بیان کې ویل چې د پټو عملیاتو د پټو معلومات پر اساس د اگست د 14مې او 15مې په منځنۍ شپه پر ځمکې عملیات وکړل. بیان زیاتوي د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال ووژل. په فرانسه د بلانو حکومت عدلي وزارت په غیوات کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شری پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې ګوندونه شری اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي په داسې حال کې چې پاکستان له خپل اساسي قانون سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي، امریکا به د اقتصادي سوکالۍ لپاره خپلې ګډې ژمنې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبره پرون پر خپل ایکس پاڼه انوارالحق کاکړ ته د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم پر ټاکلو له مبارکۍ ورکولو سمدستي وروسته لیکلې ده. او اوس ساسو پام راګرځو ځانګړي اونیز خبرونې د مشال ترانه لاندې بحث ته. دغه خبرونه پرون تاسو په ژوندۍ باندې اوریدلې ده. نن تاسو ته په تکراری باندې در خبرو. په دې خبرونه کې د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه بحث شوی دی.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترنو لاندې کې مز عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د پاکستان قومي اسمبلی خپل 15 کلنه آئینی موده پوره کړه. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ حکومت پای ته ورسېدی او د نوو انتخاباتو لپاره انوارالحق کاکړ نگران وزیر اعظم ټاکل شوی چې د اگست پر 14مه د خپلې چوکۍ څوګند واخیستی. د عوام نیشنل ګوند او بلوچستان نیشنل پارټي علاوه زیاتره ګوندونو د انوارالحق کاکړ د نگران وزیر اعظم جوړېدو هرکلی کړی. نوموړی د دې لمخه د بلوچستان عوامي پارټي یو مخکښ او د سېنات غړی وو چې اوس یې د دواړو څخه استعفا ورکړې ده. د انتخاباتو لپاره نگران وزیر اعظم داسې کس ورکړ شي چې هغه غیر جانبداروي او شفاف ټاکنې وکړای شي. خو انوارالحق کاکړ نه یوازې د یو سیاسي ګوند فعال غړی وو بلکې پاړه دا ویل کېږي چې د پاکستان فوج ته ډېر نږدې دي. نو په داسې حالاتو کې به آیا هغه شفاف انتخابات وکړای شي؟ دا نور پښتنې د مشال ترانه لاندې کې په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید او د ډان ټلویزیون خبريال عبد الله مومن سره بحث کوو. تاسو دواړو قدر منو مل بنو تار کړی وای. مننه هارون رشید صاحب. اول سوال له تاسو هغه دا چې آیا چې په کوم انداز باندې انوارالحق کاکړ د سیاسي پارټي غړی وو بلکې مخکښ وو او بیا د سېنات غړی وو او په سېنات کې به د غم کول تکرونم کول او سره یو خاص سټانس دی د پاکستان په سیاسي معاملاتو باندې د خپل موقف دی. نو په داسې حالاتو کې آیا لږ زیاده تمه کېدای شي چې به شفاف انتخابات وکړای شي؟
کاکړ صاحب زما په خیال انوارالحق کاکړ د پارا ډیر زیات مشکلات دي په دې راتلونکو سو میاشتو کې. او ټولو نه زیات مهم خبر هم دغه ده چې آیا په پاکستان کې چې کم ټاکنې دي هغه په خپل وخت کې مطلب 90 ورځو کې ممکن دي کنه دي. چې کم وزیر اعظم شهباز شریف آخري ورځو کې خبرو کا هغه نه ښکاری چې دا ممکن ښکاری. هغه وی چې په کار دي چې کم مردم شماری شوه دا نوې ټاکنې دا هغه د حساب سره وشي. نو هغه د لپاره کم از کم چې الیکشن کمیشن ته وخت پکاري نو هغه سلور میاشتې بلېږي. نو یو خو دوی د لپاره مشکل دا دی چې ټاکنې نخکاری او هر جماعت او سیاستدان پاکستان کې دا اوس تقریبا منی لګیا دی چې نیکسټ ایئر فروری نه مخکې ټاکنې په پاکستان کې امکان نه لري. نو یو خو دې د پاره سه آئینی وجوهات یا سه جواز چې پیدا کوي. او بل ټولو نه غټ سوال هم دغه دی چې دوی باره کې چې کم خبرې کیږي چې د اسټابلیشمنت سره ډېر نږدې دی، نو د هغې د وجې د آزاد او شفاف انتخاباتو څونه امکان لري. بدقسمتۍ دا ده چې دوی یو داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې پاکستان کې سیاسي ګوندونه او سیاستدانان چې دي هغه په بیک فوټ باندې دي، او اسټابلیشمنت چې دا هغه حالانکه هغوی اعلان کړی و پروس کالم کړی و چې موږ به سیاست کې مداخلت نه کوو، خو دې فیصلو نه او دا چې کوم عہدې اور ټاکنې کیږي لګیا دي دې نه دا پته لګي چې هغوی اوس هم په ډرایونګ سیټ کې دي. نو دې کې بیا داسې ګوندونه چې څنګه تحریک انصاف دې عمران خان هغه وجود به څنګه وي، هغه آیا په انتخاباتو کې به آزادانه توګه برخه اخیستی شي که نه. نو دا ټول سوالونه دي چې د راتلونکو ورځو کې د نوې وزیر اعظم د فیصلو نه به پته ولګي چې دا څونه
اسي د دې کوم شخصیت ته تاسو هم یادونه وکړه په سوال کې ماده ولې چې ډېر را لنډ کو هغه دا چې لکه د پاکستان فوج ته نږدې دی او د دې ترڅنګ د بلوچستان عوامي پارټي یو ډیر مخکښ دی او په هغه کې د ځینې تکرارونه تر اوسه پورې په سوشل میډیا باندې چړي، لکه دای چې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو چې کم تعداد دی هغه ډیر کم شایي، یعنی یو قسم پر د باندې الزام دی چې هغه دی منی نه لسره مبارل دی منی خو دی تعداد دومره زیات نه دی. د دې ترڅنګ د بلوچستان په حواله د خپل موقف ته یو بیا داسي ستریک انصاف د نه همې کم واقعات سوي دی پر هغه باندې د باقاعده په پریس کانفرنس کې پر عمران خان ډیر سخت الزامونه لګولې دي. نو په داسې حالاتو کې چې د دغه سی یو ایمیج دی نو دای څومره د قابل اعتبار یا غیر جانبدار انتخابات کولای شي؟
کاکر صاحب انوار الحق زړی نږدې نه پیژنم او خ مرګره هم زموږ پاتې شوی دی، یو خ پړه لیکه سړی دی په سیاست باندې ډیر خ پويږي. د سیاست چې کوم اتار چڑھاو دی په پاکستان کې هغه سره هم ډیر واقف دی او ډیر عرصه نه په دې سیاست کې پوخ دی، نو سیاسی توګه باندې خو ډیر اویر سړی دی. اوس پاکستان کې مشکل دا دی چې دا وار آف امپریشنز از ویری امپورټنټ، چې تاسو باره کې چې کوم تاثر دی هغه سر نه تر آخر پورې آیا هغه درست وی که نه وی. په پاکستان کې مصیبت دا دی چې د ثبوت په بنیاد باندې ډیر کم خبرې کیږي او بیا سیاست کې بالکل د ثبوت ایس روایت نشته. نو دا وجه بیا دوی باندې چې کم تورونه لګي یا دوی باندې چې کم الیګیشنز لګي او دا ښکاری د اسټابلیشمنت سو کسان دی په پاکستان کې چې ډیر مودې نه داسې ناراض او اسټابلیشمنت نه کاکو بارے کې دا مخکې هغه چې کله سنټ انتخابات کې دی نو امکان دا او چې دوی به د سینټ چیئرمین شي، خو هغه هم سنجرانی صاحب مخکې شو اسټابلیشمنت ته او دوی پاتې رالل. دغه سه سرفراز بوکټی دا هغه هم ډیر مودې نه داسې ناراض اسټابلیشمنت نه ګرځي، نو امکان دا دی چې هغوی به هم په دې دوی به کابینه کې خامخا شامل به وي. نو دا تورونه ردول خو تور لګېدل خو آسان کار دی، خو چې ردول ډیر ګران کار دی. نو دا د بخای چې دوی سونه په دې باندې هغه دي چې د اسټابلیشمنت اثر به په دې ټاکنو باندې بنوي، دا به بالکل شفاف او د الیکشن کمیشن چې کوم مینډیټ دی هغه مطابق کیږي.
هارون رشید صاحب، عبدالله مومن صاحب لائن پریسو، نو بیا هم تاسو سره به جاري ساتو چې تاسو هغه راځي. خو دې کې سوال بلم دا دی چې لکه څنګه چې یو عمل وي د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره، پاغه کې وزیر اعظم د اپوزیشن له مشر سره خبري کوي او دوی دواړو شابه شریف او راجا ریاض خبري څور وځي وکي او بل اخره یو نوم د انور الله کاکړ په راوخته او بیا هغه دادی وزیر اعظم سو. خو په دې دوران کې داسې فکر کېږي چې مسلم لیگ نون یا شابه شریف چې دا نوم د هغه نو او نه دا د راجا ریاضو عمومي لکه اساس خبره د ثبوت خو هیڅ اثر نشته، خو دغه یو خبره کېږي. ساس په خیال باندې چې حالات هم دغه چې دی دواړه
یوازې یعنی د فوج لخوا ځخه یو نوم ورکړل سوی و، دوی بس مجبور و چې هغه به منلی کنه. دا هسې ګنګوسې دي. هارون رشید صاحب
جی، یرا امکان هم دا 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 ټول په پاکستان ټیلی ویژن باندې چې کم پروګرامونه کیږي هغه کې هم دا خبره کیږي چې دا نه د زرداری صاحب نامزد امیدوار او نه شهباز شریف طرف نه و، نه دوی راجا ریاض طرف نه و. راغلی د راجا ریاض تھرو ضرور دی، خوشاته بل قوتونه و چې هغوی د دوی نوم ورکړی. او دا چې څنګه ما مخکې خبر وکړه چې دې وخت کې سیاسي قوتونه چې دي هغه انتهایی کمزور دي په پاکستان کې، نو چې هر شی د اسټابلیشمنت طرف نه مخې ته راځي دوی یې مني. کتا سو دا آخري حکومت ورځې وګوره د شهباز شریف هم، نو دا سي ډېر قوانینو بلونه وو چې د پارلمان نه پر ډېر تاده باندې بغیر څه بحث او بغیر څه تجزیه هغه پاس کړ چې هغه کې ډېر داسې ډریکونین لاز وو، دا سیکرټ ایکټ کې چې بغیر د وارنٹ د چا گرفتارې، مطلب هغه په دنیا کې چرته داسې روایت نو. خو دغه سي دوی کوشش وو چې دا بل هم پاس شي، خو هغه لږ مزاحمت شو نو لګي مائنیوټلی هغه ډیوټ کو نو راغلی خو ماغوی طرف نه دی. او چې څنګه ماغوی ډرایوینګ سیټ کې هم ماغوی دی چې دا الیکشن سرته ورسی، خو دې وخت کې ماته نه ښکاري چې زر الیکشن هم ممکن دی. ولې عمران خان جیل کې دی نو اوس هم مقبولیت ډېر زیات دی، نو دوی دپاره ټولو نه غټه اسټابلیشمنټ دپاره مسله هم دغه ده چې
مننه. هارون رشید صاحب تاسو ته راځو، عبدالله مومن صاحب لائن پر سوی خو بیا د راغی. عبدالله مومن صاحب، هارون رشید صاحب او تقریبا دا خبره وسوه چې انوار الحق کاکړ چې دی هغه ممکنه ده، زیات خیر چا سره ثبوت نشته چې هغه د فوج له خوا ځخه نوم ورکړل سوی وي، نو ځکه دی نگران وزیر اعظم سو. نو ستاسو په خیال باندې اول خو هم دغه سیده کنه د حسی او افغانې یا ګنګوسې دي خوري شوی دي، او بل دا چې څومره کولای شي چې دای د شفاف انتخابات وکړای شي، ځکه دای د پارټي غړی هم دی، سینیټر هم دی، او د پاکستان په سیاسي معاملاتو باندې د نقطه نظر معلوم هم دی.
ډاکټر صاحب ګور ډېر واضح ده، او هغه خبره دا ده چې کوم په دیوس کې د دین مخې د شفاف شریف سره حکومت او وی دا انټرست لرو چې را او وی یو کار لپاره پاتې شي او دای سیندې شي دا ایکسټند کړی شي. خو چون کې دنه نه هم د اتحادین طرف نه یو ناراضي او په دې باندې، او د دې سره سره دا خبره ډېر واضح ده چې اسټابلیشمنت دې هغه په دې باندې خوشاله نه وي چې دای سیندې پاتې شي. پاکستان سندیک نواز پیپلز پارٹی سینئر قیادت چې موږ سره دانا په بنیاد باندې خبره کوله او وی تم دا پته نه و. دا چې خو ډیر واضح ده چې د انور الحق کاکړ سیب دی چې هغه د پاکستان د اسټابلیشمنت په مرزه باندې راغلی دی، او د دې چې هغه د اسټابلیشمنت د مرزه نه خلاف راځي یا دا وی ډایرکشن چې دی هغه په مخه باندې نه وړي.
هارون رشید صاحب، پاکستان نېشنل پارټی د اختر منګل او بل چې دا هغه د عوامي نېشنل پارټی ده، نو د دوی چې کومې اندېښنې دي تاسو ته ښکاري چې په راتلونکي سیاسي سیټ اپ کې هغه د ځان مستقبل نه وویني کنه، هغه چې کوم اختلاف یې شې دی هغه په اصولونو یا په سیاسي فکر او نظر باندې ولاړ دی؟
ګوري د دوانو ګوندونو چې کوم اعتراضات مخې ته راغلي دي هغه بنیاد هم یو شی دی چې انوار الحق کاکړ صاحب چې دی هغه د اسټابلیشمنت نرسره کې پروان مخکې شوی دی او دی دا وی کس دی، نو دی د وجه اندېښنې ډېرې زیاتې مخې ته راځي. دا دوه تاسو یاد ساتئ چې ورکوټې ګوندونه دي، د صوبایي ګوندونه دي چې کوم مرکزي هغه دي هغوی په هیڅ خبره نه دی کړې، او د دوی دونه زیات مهم حیثیت نشته. اختر منګل صاحب هم ډېر یو لیمیټیډ رول دے پا بلوچستان کے، حالانکہ نیشنلسٹ پارٹی دا اور پخوانے پارٹی دا اور دیر دے دوی اغادی پرفارمنس دے دے صوبے دا پارا امدہ سے این پی ہم دیر سائیڈ لائن تشوے دا، نو دوی خدا ایفورڈ کولے شی چے دوی اعتراضات پبلکلی اچت کی او مخ ترابلی، خو چې کم اصل پارٹیاں دی آگوی پہ غلی دی اصل اغا میٹر کئی چې دوی کسه اعتراض وکي. خو مسلم لیگ نون خو چې څنګه دا مونږه ویل کیږي چې نوم مخه ترالو هغه ایکسپټ کو نو اړوي طرف نه خو هغه نشته خو پیپلز پارټي طرف نه ابتدا کې څه رزیسټنس راغلی او اعتراض پہ راغلی خو بیا هغوی هم فیصل کنڈی سے ٹی وی ترالو ہوئے چې زمون پہ اس اعتراض نشته او بس چې کم وزیر اعظم واک اور کړیو نو هغوی چې کم فیصله کړی دا مونږ ته اوس قابل قبول دی نو دوی پارٹیاں نے دا غٹے پارٹیاں نے دا ذہن کے دا دماغ کی خبر لری چہ دوی کا اوپنلی اسٹیبلشمنٹ خلاف اس پدے وقت کے سا محاذ جوڑی نو بیا الیکشن کی دوی دا ڈیر سخت نقصان نو دا آغی دا وجہ دوی اسٹریٹجی ہم دا غدا چہ فی الحال خوئی چہ عرصو کے کسے ادرو لے دے کوشش کو چہ آغی سر او چلے گو دا ٹاکنو تزان ہو رسو او آغی کے بیا گورو چہ آغی کے الیکشن سنگا کی گئی ہوئی پارٹی خپل اسٹیبلشمنٹ ذرا هم رابطی دی ڈیلنگ ویلنگ ور سره کیږي لګیا دا نو او خپل ځان لا یو چینل کولاو دی نو کاکړ صاحب خپل لیجیټیمیسی چې دا هغه ثابتول د لپاره سزيات کوشش ضرورت نه ده هر څوک په پاکستان کې پوهیږي چې اصل اقتدار 50 لاس کې دی او طاقت څوک لري او چا سره خپل وړي
مننه هارون رشید صاحب عبد الله مومن صاحب تاسو بیا راغاست نو که تاسو خپل خبره جاری وساتئ یعنی تاسو تر دې د پوره خبره وکړئ چې هغه ممکن د چی اسټابلیشمنت لخوا ځخه د نومور کلسوي پر ځای د دې چې اپوزیشن لیډر راجا ریاض یا بیا شاه بچر په طرف خو سوال دا دی چې د سیاسي پارټي سره هم تعلق لري او د سینټ غړی هم او په سیاسي نقطه نظر معلوم دی نو ستاسو په نظر باندې د څومره کولای شي شفاف انتخابات یې کې نکړي
انتخابات مختلف ایشوزی یا خدا دے گورے یو رس کے بلوچستان کی تقریباً بلوچستان انسرجنسی کے دا هغه ډېر تیزی سره په مخه مطلب تیزی کې لګیا دا او ټاکنې کېږي ټاکر سے سیدھے هغه نه صرف دہشتگردی مانی عالمی او قومی سیاست مانی بلکې د بلوچستان په انسرجنسی هم ډېر پوه دی او اوس کله چین اعلی وفد پاکستان ته راغلی نه او پاکستان نه چونکہ زه فارن آفس کور کوم نو هغه کې دوه مطالبې د پاکستان نه کړی چې موږ ته سیاسی سٹیبلٹی پکار ده او یو موږ ته امن پکار دی زما په خیال پہلا خو د سیویلین حکومتوں نے وہ پاکستان کی اور نشید کے تغ نبتی تھا اشارہ مکڑا کہ نہ ہوئی اس حیثیت نہیں فوج اسٹیبلشمنٹ دا آپریشن کے والغاڑی اگر اخبال مرضی بانی کئی پارلیمان تھی اگر صرف یہ سیاسی ربڑ سٹریم بھی نہ ہوئی دمرا اہمیت سیدھے اگر تنش کرے انو دا دا خبر ہم مخ اترازی چرا ملک کما انسرجنسی دا کم دہشت گردی دا تاکہ خود مول دا پارا فوج سیدھے اگر یہ نوے آپریشن طرف تک لیشی دی طرح طرح بلوچستان او چې کوم مسله ده هغه هم د حل کېدو طرف ته کاغه چونکې کاکړ صاحب یو انفلوئنس لري هغه نو هغه هم که چېرته د مذاکراتو په صورت کې نه حل کېږي د کوم د ناراض بلو چې مسله ده نو هغې کې بیا چې دی دوی یو بل آپشن چې دی هغې طرف ته تللی شي او دریم دا ده چې سټیبلټي پاکستان ته سیاسي سټیبلټي پکار ده دوی دا نظام تر هغه پورې چلیږي حل خبر نه به هم کېږي خبره ده شفاف الیکشن ده زما په خیال دغه د کاکړ صاحب په لاس کې نه ده څنګه چې 2018 کې هم یو نگران حکومت ناست و خو اسټبلشمنټ غوښتل چې دغه الیکشن چې دی هغه د عمران خان په ځولۍ کې واچول شي هغه وکړی شو زما نظر دا نه دی چې کاکړ صاحب به په دې کې څه کردار چې دی هغه ادا کړي خو دا خبره ډېره واضح ده چې الیکشن چې دی هغه داسې ښکاري نه فروری یا مارچ میں ہوں مجھے تو بیا ہم ایشوز دل تدا دی چارا الیکشن بغیر بس سٹیبلٹی سنگ را دی بیر آئی ایم ایف کی کم لون دے شاید نوتا
نا یو بل تصور دے اوزا بیا دا سوال بیا ورست اللہ حرون رشید سے بم کوما لتا سو سوال دام دی یو بل سوچ فکر دا ټول خبری چی دی اغا بے ثبوت دی او دا خلگو نظرون و فکرون دی او اندازی دی یو اندازه دم لگی چې یو هارون رشید صاحب هم خبر وکتا سوم وکړه چې پاکستان زیاتره سیاسي پارټي وایي چې د نوي سرشمیرنې له وجې ځخه کېدای شي انتخابات د آئینی مدت نیوي ورځې ده درې میاشتې ده دا په ځای دا وګد شي او دا څلور میاشتې پنځه میاشتې شپږ میاشتې سي ځکه چې هلکه هغه بد نه به کوي. خو یو بل تصور دا تاسو هغه طرف ته لږ اشاره کوي چې هغه دا دی چې کېدای شي د انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت چې دی هغه یوازې دا نه چې شپږ میاشتې پاتې سي بلکې دا کېدای شي یو کال یو نیم کال پاتې سي. دا هسې اندازې دي تجزیې دي کنه په دې کې یو څه داسې مواد شته چې سړی ویلای سي چې په دې خبرو یقین کېدلای سي.
تاسو کتلې پاکستان تاریخ کې یا فور ریټایر بیوروکریټ راځي نگران وزیر اعظم یا د دې سره سره ریټایر جج راځي هغه امپارشل راځي د کاکړ سره خپل تقرری کې دا بتوري نگران وزیر اعظم کاکړ سره سره زموږ بسو درجنونو ملاقاتونه شوي دي. اگر ته په خپل ځان کې یو سیاسي سړی کم او یو ټیکنوکریټ زید دی هغه زیاتر پریکټیکل اپروچز باندې ټینګ ساتي او سره پاکستان یا هندستان کې کوم روایتي جمهوریت ته هغه نه هټ کړ ایو نظر لري. ابو تاسو کتلی په بلوچستان کې د وایټ بلوچستان په نوم باندې کوم میډیا جوړ شوی و ان لاین او دا موږ ته خبره کړل چې دا د انفارمیشن ډپارټمنټ په سی ور کولې خو سپانسر شوی هغه بنڅو نو هغه د هغه توقع هم هغه ته ورکړی و چې تا د دځي مواري شي دي دا دا کاوه نو تاکټ ته تایناتی چې دا هغه چون کې سیاسي پاتون دند په دی باندې ډیر ډیر هغه دي اغي مطلب د اخکاری چر د کاکړ سے کوم ټینور دے اغه د وګدې مودي پورې تلی شي او اغه د سینه اخکاری الیکشن بدون رزرو وشي د سې ډیر اپشن ټو اغه مخه تراتل اپو پاګې باندې د خبر وکړه چې کوم نمبر د اسلام آباد نتلو راغي باندې پندې تر آزاد کور او کوم نمبر د پندې نراتلو راغي باندې اسلام آباد کې مستقبل په سیاسي منظر نامه باندې فوجي نشانه نه چیرې غوښتي دي نو د کاکړ سے کوم ذہنیت دے یا د کاکړ سے چوس نږدې کوم مستقبل ماضی دے په باب کې دا غدا چناو کې دي دا هم ډېر سټریټیګلی شوی او د دې کاري د دې چناو نه چې را اسټابلیشمنت دے په پاکستان کې یو یو غټه منصوبه لري چې دا نگران حکومت کې دي هغه د وګړي مودي پر وځند
چا مننه عبد الله مون صاحب هارون رشید صاحب لکه څنګه چې عبد الله مون صاحب زخمه پښتنه وکړه چې دا خبره کول چې دا یوازې شپږ میاشتو خبره نه ده یا د څلور پنځو میاشتو نه ده بلکې دا اوږدې مودې لپاره دی یو نیم کال یو کال تر دې وخت زیات ممکنه ده. وی نو دا خبرې هسي هوایي خبرې دي ګنګوسي دي اندازې دي تجزیه دي کنه دي کې څه مواد شته چې سره یقین باندې وکړي.
کاکړ سے زما په خال دا ستاسو دې ته پوسټ راتلو نه مخکې یو زبله خبره کوم تاسو دلانه پوښتنه کوچه شفاف انتخابات امکان لري کنه نو هغه بارے کې زه دوه نه ویل غواړم چې الیکشن خلا لري دي او هغه پری پول ریګین چې دی هغه پروسس الریډی شروع شوی
دی تر انتخاباتو لمخه چې کوم داندلې دا هغه تاسو شروع شوی دی
بالکل هغه الریډی کتا سو کوره نو اوس دی وخت کې ټول ګوندونه چې کوم مهم ګوندونه او پی ٹی آئی ته بالکل پکې لیول پلینګ فیلډ اویلیبل نه دی اوی ته هموار میدان دستیاب نه دی وخت کې ټول خلک چې دی یا خو روپوش دی یا سیاست پرې خې دی او پارټي چې دا تقریبا ختمه شوې ده عمران خان هم په جیل کې دی نو دی کې دوی دا پارټي چې دوه مقبول پارټي وا اخر پورې او اسټابلیشمنت سپورټ سره درې نیم کال پاکستان کې حکومت کړې دی نو هغه اوس دی وخت کې بالکل په دې حیثیت کې نه دی چې دا الیکشن یا ټاکنو کې برخه واخلي نو برخه الیکشن او تاثر چې شفاف بوي هغه ما ته نه ښکاري چې ډېر داسې امید لري چې سو پورې خبره ده د دې کاکړ انوار الحق کاکړ صاحب حکومت چې دا بسونه چلی نو هغه باره کې هم چې څنګه تاسو وایي چې ثبوت خو نشته خو چې کوم اویلیبل تاسو وګورئ دا زموږ ریسنت هیسټري وګورئ دا وروستو شپږ میاشتې یو کال عرصه وګورئ په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې اسمبلیان ماتې شوې دي او په کار داو آئین او قانون حساب سره چې درې میاشتو کې الیکشن یا تا شوی وي دا په پښتو کې په دې کال مې کې دا خبره سرتره شوې بوه خو او نشو او اوس پورې خبره روانه ده او څوک په نه اعتراض کولی شي نه په احتجاج کولی شي نه څوک په خبره کولی شي او خبره بالکل ټپ خپل ځای باندې ولاړ دي نو ښکاری دغه سي کداغه سټریټیجی د اسټابلیشمنت او چې کوم نگران حکومت اوس دې نو هغه کې کبیا دوی درې میاشتو کې نه کوي او شپږ میاشتې اخلي کس کال اخلي ماته زیات پکې فرق به نه ښکاری نو الریډی چې کم مونږ ته اویلیبل ایویډنس دی هغه کې خنخ کاری چې
یعنی
چې او دا به ډیر زرد
او جی کی ارون رشید چې بیاو منټ کې جواب راکې ځکه چې وخت کم دی. نو زه عبد الله مومن صاحب زخم یو سوال کوم، هغه دا چې کتا سو اس چې په لند وخت کې نه کیږي، او عبد الله مومن صاحب هم دا وایي چې دای سي دا تر شپږو میاشتو دا کیسه وجدا سي. نو د پاکستان سیاسي پارټي خو تر دې حد پورې ښکاری چې متفق دي چې د الکبندۍ پورې دا کېدای سي تر دې درې میاشتو زیات شي، نو څلور پنځه شپږ میاشتې، خو کدا ته شپږو میاشتو زیات شي نو د پاکستان ټول سیاسي پارټي چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، پی ډی ایم، تحریک انصاف دا ټول شامل دي، دا به دغه یو ارینجمنت یا دغه طریقې کار به ومني.
دا به هغه وخت کې بیا مونږ ګورو چې هغه وخت کې حالات څنګه دي. ما ته نه ښکاري چې پی ټی آی مقبولیت شپږو میاشتو نه پس همدغه سي کا برقرار وو، نو بیا ما ته نه ښکاري چې هغه وخت کې هم پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چې دی هغه به غواړي چې الیکشن زر تر زره وشي. هغوی خو همدغه ټایم باینګ کوشش کوي چې وخت واخلي، چې څونه زیات وخت والی چې دا پی ټی آی بالکل د سره ختم شي او د دې مقبولیت ختم شي او د دې سپورټ چې دی عوامو کې هغه ختم شي، نو هغه ته به هم منتظر وي. نو کدا حلقہ بندیان پورا نه شوی نو کېدی شي هغه وخت کې هم شي، نو امکان دغه دی چې دوی دا فیصله په دې باندې به ډېر زیات انحصار لري چې پی ټی آی پوزیشن هغه وخت کې څه دی.
عبدالله مومن صاحب، لکارون رشید صاحب وایي چې چرته دا لشپږو میاشتو زیاتې شي، نو ممکن ده که پی ټی آی چې دا هغه مقبولیت لري نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون او دا نورې پارټۍ چې دي هغه په دې باندې اعتراض ونه کړي که دا انتخابات لږ نه وخت سي. ستاسو په خیال باندې دغه سي صورتحال جوړېدای سي او که جوړېږي نو بیا دا ګوندونه چې دي دا به اعتراض وکړي که نه؟ د هارون رشید صاحب چې کومه خبره ده هغه تاسو ته سمه ښکاري.
کبیر ته یو خبر خدای دا چې کله د عمران خان حکومت او پاکستان کې نو ټول سیاسي جماعتونه شي هغه په یو ځای باندې راغون شي د پی ډی ایم د چترای لاندې او وی په ملک انتخابات وکړل، خو چون کې ریاست او ریاستی اداري او اسټابلیشمنت د عمران خان سره ولاړو نو دغه قومي سیاست کې هیڅ قسم بدلون چې دی هغه نه ښکاره کېدو. او کتا سو بیا هغه نه پس وګوري د پی ډی ایم راتلو سره، چون کې ریاست به بل طرف ته ولاړو پی ٹی آئی مزاحمت سے دے آگا امپیکٹ سے آگا نہ ہوتا ہو لیکن سینئر وزیران دے اگوئی نہ خبر ہے کہ تیرا یو پر جنگل کی رقم خمار دے اگر کوئی یو پالوان زمونگ پر رہا گزار کو کوئی یار دادا خطرہ دادا چیرا دا پالوان سے دے اگر زمونگ طرف تخلا رہا دا شیر سے دے خمار دا زمونگ طرف تخلا رہا وانا رہی مجھل تا یو خطرہ کو ہر وقت موجود دا اسٹیبلشمنٹ یو غلط منصوبہ چیدہ غلری اغه زراعت حواله سره هم لري، اغه د اکونومي حواله سره هم لري، اغه د دین علاوه عمل کې د انویسټمنت راتلو حواله سره یو انډر ون امبريلا د کوم انیشیټیو سره کړی دا هم لري. زما په خیال اغه په ذهن کې دادا دغه جنرال باجوا هم د باجوا ډاکټر په نوم باندې
نو سیاسي پارټي نه به دا ټولي خبري سره هم نه یعنی دا مودا چې وګد شي دا به ټولي هم نه دوی دا خبري سره که یو منټ کې جواب راته.
زما نظر دا نه دي چې پاکستان کې سیاسي جماعتونه دومره طاقت لري یا سیاسی نظام دومره مضبوط دی، عالمان دومره مضبوط دی یا غبه خپل لیجیټیشن نه یا خپل مزاحمت نه قومي سیاست کې دی ته بدلون نه ولی آل دو د جسټس فایزي سره چې غبه په سپتمبر کې خپل او دی حل فلی هغه نه بس کته بدلون راشي او د دې طرف نه دباو راشي او الیکشن وشي یا غیر جمهوری یا غیر آئینی اقدامونه چې دا غیر لار ودروي دغه چانس پښته دی. او سیاسي جماعتونو کې یا په پارلمان کې دومره توان نه شته داغه د چبټمنت پروکړی یو منصوبه هم هغه خلاف داغه ته بدلون ته د خپل مدایمت تراولي.
ډیر ډیر مننه عبد الله مومن صاحب ستاسو او هارون رشید صاحب ستاسو زکه چې وخت هم دومره په بحث کې د برخه اخیستو ډیر مننه. داود مشال ترنالاندی چې په کیمو د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ لخوا د غیر جانبدار او شفاف انتخابات کولو پړه ستاپښتنی د انډیپندنت ویب پانی مدیر هارون رشید او د ډان ټلویزیون خبريال عبد الله مومن سره چړلې بحث پایتورې سي دی. عبد الله کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.